ته سهار لس بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته ښه راغلاست. زه احمد تکل د خبرونه ته سوړندې کوم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان مرسته را سره کوي. د دې یو ساته خبرونه پر راپورونو کې به د بدخشان د یو سیمیز مقام له څرګندونو خبر شي چې وایي د یمګان ولسوالۍ له سقوط وروسته د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. په کندز کې هم طالبان او هم وسلوالې ډلې خپل سرې وسلوالې ډلې له خلکو اوش راخلي. نور موضوعات د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي. خو تر هر څه مخکې مرزی احمدزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه چمتو کړي وایوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات دوام لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر سره د دوه اړخیزو همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې. او بارک اوباما وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت تروریستي ډله له عراق شړل کیږي. پوره خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې سبان د 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې له شنبې راهیسې پیل شوي افغان قواو ته زیان نه ده اوښتی.
عملیات روان دي. تر اوسه پورې زموږ پرسونل د منصوبینو مورال لوړ دي. انشاءالله ډېر ځل مشکل تر پای ته کېدل شي.
وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو د تلفاتو په اړه سندي ویلي. د بدخشان یمګان ولسوالۍ د شنبې په ورځ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. په همدې حال کې د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس د دې ولایت څو ولسوالۍ لکه جرم، کران او منجان او بهارک له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسلوالې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید طرحې په تور نیولې دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې ډله کې دوه د کندهار او بل د زابل ولایت اوسیدونکي دي چې غوښتلې د کندهار پر دولتي ادارو تروریستي، انتحاري او نور بریدونه وکړي. اعلامیه وایي چې نیول شوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. د راپورونو پر اساس ښاغلي رحمان ویلي چې تاجکستان تل د افغانستان ملاتړ کوي او دا پروسه به روانه وي. تر دې مخکې ښاغلي عبدالله د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسولزاده سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وکړې. دواړو لورو پرون یوه ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د تاجکستان په پلازمېنه د دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکی څنګه مسول خورشید همدم د افغانستان او تاجکستان د ګډې اعلامیې په باب معلومات ورکوي.
در بحث‌های اقتصاد و
دوړو هیوادونو د اقتصاد، تجارت، انرژي او بو دغه راز د علمي او فرهنګي اړیکو په باب او د امنیتی همکاریو په اړه د شویو پریکړو او تړونونو د عملی کېدو غوښتنه وکړه. ټینګار وشو چې په سوداګرۍ او اقتصادي برخه کې باید دوړو هیوادونو همکاري زیاته کړي.
اجرایي رئیس بنن د اوبو په باب په یو نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس او ورسره ملګری هیئت د یک شمه په ورځ تاجکستان ته لاړ او د همدې کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنی اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 50 اتیا پوله، زر ایراني تومانه 90 افغانۍ او اتیا پوله او زر پاکستانی کلدارې 580 افغانۍ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډاډر دی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله به له عراق شړل کیږي. بارک اوباما په جرمني کې د جیوو ډلې د غونډې په څنډه کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې وویل
موږ له هغو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ویشتلو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې دوی لاندې کړی وي یا یې ځایي خلکو ته سرخوږی جوړ کړی و. خو د رمادي د ځینو سیمو په څیر مناطقو کې دا ډله له یوه ځایه بل ځای ته خپله سیمه بدلوي. دوی ځیرک دي، متهاجم او فرصت طلبه دي.
اوباما په عراق کې ځینې موجود ګواښونه تایید کړل. خوشمنه یې وکړه چې د امریکا متحده ایالات به د عراق د امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکړي. ایبادی له اوباما او د جیوو له مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې د ده د حکومت ملاتړ کړی دی. همداراز د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جیوو مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیز د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول شوی دی. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو دغه خبرداری په هغه اعلامیه کې ورکړ چې پرون د جرمني په جنوب کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې صادره کړه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دغو بندیزونو دوام باید په دې پورې تړلی وي چې د منسک موافقه څومره عملي کېږي او د اوکراین د حاکمیت حق ته څومره درناوی کېږي. که څه هم د اوکراین د شخړې ښکېلو لوریو په فبروري میاشت کې په منسک کې د اوربان پر موافقه سلا وکړه چې له دغه اوربان نه ډېرې سرغړونې شوې دي. د اوکراین وو تنه پوځیان هغه وخت ووژل شول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یو کښ شوی ماین ور برابر شو. د اوکراین د پوځ د فیسبوک باندې د پیغام پر اساس پیښه د دونسک ښار په 45 کیلومتری کې چې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو مهم مرکز ګڼل کیږي شوې ده. په دې پیغام کې ویل شوی چې دغه ماین د بیلتون غوښتونکو لخوا ښخ کړل شوی وو، خو بیلتون غوښتونکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. کیف وایي وروسته له هغې چې په فبروري میاشت په منځ کې د اوربان موافقه شوې، د اوکراین په ختیځ کې تر سلو زیات اوکراینی پوځیان او 50 ملکیان وژل شوي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې د اوکراین په ختیځ کې د سرنې ماموریت پر مخ بیایي وایي له اوربان سرغړونې په زیاتېدو او جدي کېدو ته نږدې شوي دي. د ایران خبری آژانسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخوانی ولسمشر یو مرستیال د نا اعلان شوو تورونو له کبله نیولی دی. د قضایي قوې ویانو غلام حسین موسینی ویلي چې حمید بقایی پرون نیول شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بقایی په اجرایی چارو کې د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد مرستیال وو. او د ملګرو ملتونو استازو پرون د لیبیا د جګړې ښکېلو اړخونو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو طرحه وړاندې کړه. د دې طرحې هدف دا دی چې د افریقا د شمال دا هیواد په یو ناکامه دولت بدل نشي. لویدیز چارواکي وایي چې په مراکش کې د ملګرو ملتونو په نوښت دا خبرې د دوو سیالو حکومتونو او د هغو وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره یوازینۍ هیله ده. د لیبیا حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی نږدې کال مخکې وروسته له هغه د لیبیا په ختیځ کې کار کولو ته اړوت چې د لیبیا د سباون په نوم یو ائتلاف پر پلازمینه ترابلس قبضه وکړه او خپل حکومت اعلان کړ. د خبرنو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې تاسو د راپورونو اوریدو ته رابولم. د بدخشان د سولې د کمیټې مشر وایي حکومت د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اقدامات ونه کړل او اوس د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. دفاع وزارت دا اندېښنې بې ځایه بولي.
تر اوسه پورې زموږ د پرسونل د منصوبینو مورال لوړ دی. انشاءالله ډېر ځل مشکل ته د پای ته کېدل شي.
بے امنیتی په سرپل کې هم زیاته شوې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا څوار لس کلی د طالبانو لاسته ورغلی دي. د کندوز خلک شکایت کوي چې وسلوال مخالفین او خپل سری وسلوال دواړه اوشر ترې غواړي. هغوی چې په زور اوشر اخلي ظاهرا یو دلیل لري.
وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشیا نه لرو، عبادت نه لرو، چې دولت موږ ته معاش راکړي موږ به وشر ټول نه کړو، د مزاری به ونه کړو.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څانګې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی راپورونه خبرونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع ته پام وکړئ. په داسې حال کې چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي، یو سیمه ییز چارواکی وایي د دې ولایت څو نورو ولسوالیو ته هم جدي امنیتي خطر متوجه دی. د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي حکومت تدابیر ونه نیول نو ځکه دا خطر د پراخېدو په حال کې دی. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي ډېر ژر به د یمګان د دولتي ځواکونو د یمګان ولسوالۍ سیمې د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. صالح محمد صالح په یو راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله، اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې سوي دي. جرم ولسوالی ډیره زیانمنون کیده. کرانو منجان هم دغسی به حرک ولسوالی ته عملا جدی امنیتی گواش متوجه دی. هر شیبه ممکن په دغو ولسوالیو کې یو پیښه وسی. د بدخشان یمګان ولسوالی د شمې پورز د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان د سولې کمیټې رئیس شغلی خطیبی وایي دغه ولسوالی له زیات مودې راهیسې محاصره وه، خو چای پر وخت چاره ونه کړه. مرکزی حکومت به تر کله لاسترزنی ناست وي او یوازې للری ننداره کوي. هغه اقدامات چې باید مخکې کېدی داسې وخت ترسره کیږي چې دلته یوه لویه پیشه سوې ده. د یمګان ولسوالۍ تر سقوط څو ساعته وروسته د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته له وسلوالو طالبانو او هغو بهرنیو جنګیالیو ونیول سي چې هلته دېره دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشمې په ورځ ویلي وه چې دغې ولسوالۍ ته یې تازه دمه پوځیان لیږلي چې په عملیاتو کې به برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ ونیول سي.
عملیات روان دي، تر اوسه پورې زموږ د پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي. انشاءالله ډېر ژر مشکل په پای ته کېدل شي.
شغلی وزیر وویل چې په یمګان کې ګڼ بهرني جنګیالي هم سه چې د جګړې اصلي سبب دوی دي. د دغه بهرنیانو هویت مشخص نه کړ، خو د بدخشان سرپرست والی تر دې مخکې ویلي و چې د تاجکستان د اتباعو په ګډون د منځنی آسیا جنګیالیو په بدخشان کې نفوذ کړی دی. سرګند نه دی چې یمګان ولسوالۍ به کله د دولتي ځواکونو لاسته ورسي. خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي سږ کال د بدخشان وضعیت خلکو ته ډېر د اندېښنې وړ دی.
د شمال د بی امنیتیو په موضوع کې پاتې کیږو. د کندز ولایت د یو شمېر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال په زور عشر ترې اخلي او که څوک د عشر له ورکولو سرغړونه کوي نو کیدای شي چې وسلوال شکنجه کی او وی وهي. دغه خلک له حکومت غواړي چې په سیمه کې د خپل سر وسلوالو مخنیوي وکړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دا موضوع په خپل راپور کې راخسته ده.
د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني ډول له دوی څخه وشر اخلي او که څوک وشر ورنه کړي وخل او ډبول هم پکې شته دي. د نموړي ولایت د چاردرې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کلیوالو سیمو کې پر عامو خلکو باندې ډېر ظلم روان دی. له یو خوا وسلوال طالبان له خلکو څخه وشر غواړي او له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه په زور وشر اخلي.
چان دلاسه دی بزوره غواړي وای کړه کړه کړي په صلاح دی ولم او پښی زما ده زه قدرت لرم زه ځان ته پچایم وای دا به چان دغه سی کی ظلم کی پر کوچنی عالم سیاسور باندې
طالب ټولي له خو طالب راو نه بل خو دغه راو اربع کړه راو چې دا راک ما ته شره کنه وته وخت ټول نه پزال خلک خره خپل شپتی ری خپل ورځ تیری غریب خلک دی اریان شو خپل الله راکدا چې شوف مس
په همدې حال کې بیا د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هر غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه جلا جلا په زور د غنمو د حاصلاتو وشر ټولوي.
با خدا ما بیخی به تنگ آمدیم، در بدر شدیم، دکاندار از دکاندار یا پیسه میگیره، از مالدار یا پیسه میگیره، از چوپان یا پیسه میگیره.
ده غیر مسئول ده افراد به مالک در تو همسه پنوم ده وشر یه نفر 500 من غنم اخیست در دو بوجه راکه که ولی نکی ویخیه بلکختای نپریدی نو دیت پازا بستو من نو دولت هم ده خواهش ده غیر مسئول افراد باید خلی سلا که
دوی وای چه ده محل ده کندز ولایت په ولسوالیو هم ده رنگ کلو که خدای استه او پاچه نسته. هر سړی چې یو میل وصله لري ځان ته قماندان دی. په عین وخت کې په دې ولایت کې یو شمیر غیر مسئول وسلوال وای چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په جګړه کې ښکیل دي او دولت دوی تماش نه ورکوي. دوه تنو غیر مسؤولو وسلوالو ازادۍ راډیو ته بیا داسې وویل:
موږ وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشیا نه لرو، عباته نه لرو، څپلې نه لرو، نسوارو روپۍ نه لرو، چاړې روپۍ نه لرو، صابون نه لرو. موږ سره تر اوسه دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. دولت موږ ته معاش راکړي، موږ به هم وشر ټول نه کړو، چاته به ونه درېږو، موږ د مازاري به ونه کړو.
موږ ته که دغه راکړي معاش راکړي، موږ نه وشر ټولو، تر اوسه پورې نه معاش راکړی نه کومک کړی دولت.
د کندز امنی قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی وایي که چیرې یاد شوی ارګان داسې راپور ترلاسه کړي چې ګواکې غیر مسؤول وسلوال او یا اربکیان له خلکو څخه په زوره وشر اخلي، له هغوی سره به قانوني چلند وکړي. د یادونې ده د کندز ولایت یو شمیر خلک او بزګران وایي چې هر کال د فصلونو په موسم کې هم طالبان له خلکو څخه په زوره وشر اخلي او هم ټوپکیان. دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي باید ډېر ژر په سیمه کې د خپل سرو وسلوال مخنیوی وکړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
په سرپل ولایت کې هم په سوزمکلا ولسوالۍ کې څوارلس کلي د راپورونو له مخې د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي دي. د سوزمکلا ولسوال د دې علت له وسلوالو طالبانو سره د دوو محلي قمندانانو یوه پټه معامله ګڼي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي په څوارلسو ولایتونو کې ولس پوځي عملیات پیل کړي چې ډېر ژر به ګڼې سیمې له وسلوالو څخه بیرته ونیسي. په دې اړه بیا هم د سالم محمد سالی راپور واورئ.
د سرپل د ولایتي شورا پخوانی مشر وایي چې د سوزمکلا ولسوالۍ څوارلس کلي د وسلوالو کسانو لاسته ورغلي دي. اسدالله خرم د ازادي راډیو خبریال ته وویل که مرستندوی ځواکونه دغې ولسوالۍ ته ونه رسېږي، وسلوال کسان به ټوله ولسوالۍ ونیسي. څه باندې څوارلس کلي د دوشنبه په سهار د وسلوالو کسانو لاسته ورغلي. هلته ډېره ځواکونه له جګړې پرته له سیمې وتلي دي. په همدې حال کې ځایي خلک وایي یوازې د سوزمکلا ولسوالۍ مرکز د افغان قواوو په لاس کې دی، خو د دې ولایت چارواکي بیا دا یوازې یوه اوازه ګڼي او وایي افغان قواوې د هر ډول خطر په وړاندې د مبارزې ځواک لري. د سوزمکلا ولسوال حیات الله حیات وویل د دې ولسوالۍ ځینې کلي په دې خاطر سقوط شوي چې دوو محلي قمندانانو له وسلوالو مخالفانو سره لاس یو کړی او د یوې معاملې پر اساس یې کلي ورخوشي کړي. د یو د ولسوالۍ مرکز کې کوم جدي مشکل نسته. امنیتي ځواکونه د دفاع لپاره رسیدلي او هلته میشتي. یوازې د ولسوالۍ په 45 کیلومتري کې دوه قمندانانو له طالبانو سره تعامل کړی او له جګړې پرته یې کلي ورسپارلی دي. دوی راغلي قمندانۍ ته وسلې تسلیم کړي چې ګواکې نسي کولی په سنګر کې ووسي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ادعا کړې چې د دوی ملګري د سوزمکلا ولسوالۍ د مرکز خواته د پرمختګ په حال کې دي. د سرپل په سوزمکلا ولسوالۍ کې څوارلس کلي په داسې حال کې سقوط کوي چې عیني شاهدان وایي په سانچارک ولسوالۍ کې هم څو کلي د وسلوالو لاسته ورغلي دي. بلخوا د دې ولایت قومي مشران او ځینې چارواکي اندېښنه لري که پر وخت اقدام ونه سي شي کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط سي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ یوازې درې کلي د افغان ځواکونو په لاس کې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګندوي او وایي دغه سیمې به له وسلوالو بیرته ونیسي. د دې وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه شیبه په څوارلسو ولایتونو کې د افغان ځواکونو ولس پوځي عملیات روان دي.
ولس عملیات په څوارلسو ولایتونو کې ضرور هر چېرته چې مخالفین سر پورته کړي هلته وسلوال پوځ د دې وړتیا او توانایي لري چې هلته لاړ شي عملیات وکړي یا هغوی لمانځه ونیسي او یا تر زیار او تاوان ورته ورسوي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پروستیو کې ناامني او د وسلوالو ډلو تحرکات زیات شوي دي. امنیتي چارواکي وخت نا وخت په دغو ناامنیو کې د داعش ډله یا هم د منځنۍ آسیا سخت دریځي وسلوال هم شکیل ګڼي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
هغه امریکایي سرتیری چې په 2012 کال کې 14 افغانان ووژل وای، د جنگي عملیاتو په جریان کې د افغانانو او عراقیانو په وړاندې زړسوی او ترحم له لاسه ورکړی و. رابرت بیلز د 2012 کال په مارچ میاشت کې د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ په دوو کلیو کې پر عامو افغانانو ډزې وکړې او ښځې او ماشومان یې ووژل. اوس نیوز ټریبیون ورځپاڼې هغه اته صفحې لیک موندلی چې بیلز د خپلې پوځي اډې مشر ته لیکلی و او په هغه کې یې د خپل رواني وضعیت په اړه جزئیات لیکلي او هم یې د خپلې سزا د کمولو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل له فریبا ظاهر څخه واورئ.
په 2012 کال کې د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ په دوو کلیو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 عام وګړي هغه مهال د رابرت بیلز د ډزو ښکار سوه چې په خپلو کورونو کې بیده وو. له دې شمېرې څخه 14 تنه یې ووژل سوه. رابرت بیلز په خپله هم منلی چې د هغه کال په مارچ کې یوه ورځ سهار وختي له خپلې اډې وتلی او په دوو کلیو کې کور په کور پر خلکو ډزې کړې دي. دغې پېښې دومره قهرجن اعتراضونه راپورته کړي چې امریکا هغه مهال په موقتي ډول خپل پوځي عملیات ودرول. تر هغې پېښې درې اونۍ وروسته امریکایي پلټونکي د تحقیقاتو لپاره د پېښې سیمې ته ورسېدل. اوس د نیوز ټریبیون ورځپاڼې هغه اته صفحې لیک موندلی چې دغه پخواني امریکایي سرتیری د لویس مکارد پوځي اډې لوړ پوړي افسر ته لیکلی و. بیلز تیر کال دغه لیک استولی او په یوه برخه کې یې لیکلي چې جګړو یې ذهن اغېزمن کړی و. دی وایي، ما لس کاله په خپل ذهن کې جګړه او نفرت وکرل او د تاوتریخوالي حاصل مې ترې واخیست. بیل زیاتوي چې تر دوه کاله بند وروسته پوه سوم چې هغه څه چې ما په هغه وخت کې عادي ګڼل تر نورمال حالت ډیر لرې و. خو د پوځ یوه ویاند ویلي و چې جنرال سټیفن لانزا دا غوښتنه رد کړې وه او دغه قضیه یې په اتوماتیک ډول یوې جنایي محکمې ته راجع کړه. بیلز چې په اصل کې د امریکا د اوهایو ایالت او د دوو ماشومانو پلار دی، په خپل جرم له دې کبله اعتراف وکړ چې د اعدام له سزا وساتل سي. هغه څو ځلې محکمه سو او بالاخره په واشنګټن کې د یوې محکمې لخوا د بخښلو یا تخفیف د نه اخیستلو په شرط په عمري بند محکوم سو. نوموړي په 2012 کال کې په یوه اعلامیه کې خپل هغه رواني وضعیت تشریح کړ چې وایي د اوږدې مودې راهیسې د الکولو او د خوب ګولیو د مصرف له کبله ورسره اخته و. بیلز ویلي و چې هغه مهال نه پوهېده چې څه کوي. دی په دې لیک کې کاږي چې په دوو کلونو کې په دې پوه سو چې د دې پېښې لپاره هیڅ دلیل نه و، هر څه چې دي یوازې درد دی. د بیلز په دغه لیک کې دغه راز دا جزئیات هم په ډاګه سوي چې نوموړی د وروستي ماموریت پر مهال له یو ډول ویرې سره مخامخ و. دی لیکلی چې ما نه غوښتل خپل یو ملګری هم له لاسه ورکړم. په عادي ډول ما فکر کاوه چې دا به یوه ښه لار وي، خو اوس پوه سوم چې دغه کار زه له درد او ناکامۍ سره مخامخ کړم. رابرت بیلز څلور ځلې د پوځي ماموریتونو لپاره افغانستان او عراق ته لیږل سوی و. دی په دغه لیک کې وایي په دغو ټولو ماموریتونو کې یې له هر هغه چا نفرت کوه چې امریکایي نه و. دی حتی پر سیمه ییزو اوسیدونکو شکمن و چې د هغو کسانو سره به مرسته کوي چې له امریکایانو سره جنګیږي. د بیلز په لیکنه د حتی هغو کسانو ته د انسان په سترګه نه کتل او ټول یې دښمنان ګڼل. د نیوز ټریبیون ورځپاڼې همداراز د رابرت بیلز د میرمنې، خپلوانو او څو تنو هغو سرتیرو لیکونه ترلاسه کړي چې بیلز د عراق د ماموریت له وخته پیژنده. یوه پخواني ملګري یې لیکلي چې زما د ژوند یوازینی تاسف دا دی چې هغه مهال په افغانستان کې نه وم چې رابرت واقعا یوه ملګري ته اړتیا درلوده. د بیلز د محکمې لپاره له کندهار څخه 9 تنه د شاهدانو په توګه واشنګټن ته لیږل شوي وو.
زمون غاګلا ازادي راډیو او رایده راپورونو دوام ته پام وکړي. د افغان خځو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي د خځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون ژر تر ژره تصویب شي. د دې کمیټې غړو پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل کدا قانون تصویب شي نو د خځو پر وړاندې د تشدد پیښې به راکمې شي. خو د ولسي جرګې د خځو د چارو کمیسیون وایي د محل په جرګه کې د دې قانون د تصویبېدو لپاره زمینه نه ده مساعده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د ځوانانو معین د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې له ځوانانو سره د کمپاینونو پر مهال کړې ژمنې عملي کړي. تیمورشاه ساغزی د دوشنبه پر ورځ په ملي ډیموکراټیکو پروسو کې د ځوانانو د سیاسي ګډون پیاوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوی یو ورځنی ورکشاپ کې وویل له بل هر چا زیات ځوانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
لتاسو نه بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو چې د دې راپور په خپرېدو کې یو سهوه پېښه شوه. نو دا د یو بل راپور ته ورځو چې په دې راپور کې به تاسو د ښځو د افغان میرمنو په اړه دا راپور هم دی کې وایي چې که څه هم د افغانستان رسنۍ د طالبانو له سقوط وروسته د هیواد لپاره د پام وړ لاسته راوړنه ده، خو په افغانستان کې ژورنالیزم یو له خطرناکو مسلکونو څخه شمیرل کیږي او ښځینه خبریالانې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. پر دې سربیره چې دا مسلک له ګڼ شمېر ستونزو او خطرونو ډک دی، ښځې بیا هم ولې دا مسلک خپلوي، یعنې د ژورنالیست په توګه کار کوي؟ آیا ښځینه خبریالانې کولی شي تر خپلو نارینه سیالانو ښه کار وکړي؟ دا موضوع د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټول خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، ښځینه خبریالانې په ځانګړې توګه له ګڼ شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د ښځو د ستونزو او حقونو په اړه د خبرېدونکو اونیزې مرسل مجلې مشره مدیره امینه معیار وایي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کول دومره اسانه نه دی، هغه ښځې په ځانګړې توګه له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي چې د فساد پر وړاندې څېړنیز راپورونه جوړوي.
د بېلګې په توګه دوه کاله مخکې د تحقیقي برخه یو گزارشګر د یو راپور د تیارولو په خاطر چې هغه تفریګاه وي یا د تفریح ځایونه وي کزو د لپاره د فامیلونو لپاره، هغه یو ولسوالۍ د کابل ته تللې وه او هلته د امنیتي کسانو له تهدید سره مخامخ شوې وه.
په واشنگتن کې د ښځینه ژورنالیستانو نړیوال بنسټ او په لندن کې د خبریالانو د ساتنې نړیوال انسټیټیوټ د ګډې سروې له مخې له 822 برخه اخیستونکو ښځینه خبریالانو څخه 4.43% ښځې په نړۍ کې د خپل کار سره اړوند له تهدید، ګواښونو او تشدد سره مخامخ شوي دي. د ازادي رادیو کارکونکي حمیده عثمان وایي تهدیدونه او خطرونه باید د دې لامل نسی چې څوک خپل مسلک پرېږدي. دا وایي چې په بیلابیلو وختونو کې ورته ګواښونه سوي، خو د دې سبب نه دي سوي چې له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا له منځه یوسي.
سره له دې چې چا امام لاتړ نه ده کړی، ولې دغه تهدیدونه زاد سوالې ما چې نه زه باید دغه تهدیدونه منځ ته ننوزم او هغه مسایل پیدا کړم چې خپله دغه زورواکي ته ویریږي چې هغه خپاره شي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغه پروانه فیضی بیا وایي د افغانستان دودیزه ټولنه د ښځو مخه نیسي چې خبریالانې سي او یا خپل کار په ښه توګه وکړي.
خزینه خبریال جوړېدل خو هیڅ یعنی اسانه کار نه دی، ځکه ډېر محدودیتونه نه دي، یوازې په مرکز کې لږ څه اوضاع پراخه ده، یعنی یو خزه کولای سي هغه ډېر محدود سي ژورنالیست سي، مثلا په تلویزیون کې ښکاره سي او په ولایت کې خو اصلا دا زمينه نه ده. مسایده کله سي یو خزه په تلویزیون کې ښکاریږي هغه ته دا ننګ یا شرم کوي.
میرمن حمیده وایي دا سیستم زه همستا چې ځینې نارینه نه غواړي له ښځو سره مرکه وکړي ځکه چې ورته په ټیټه سترګه ګوري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ میرمن پروانه دا هم وایي چې د ژورنالیزم په پوهنځي کې د خبریالۍ پخواني او تخنیکي میتودونه ورته ویل کیږي چې له دوی سره په یو مسلکي خبریال جوړېدو کې هیڅ مرسته نسی کولای.
زه فکر کوم تر اوسه هغه څه څوک چې دی له دې پوهنځي فارغ شوی دی هغه یو څه خپلې کوشش کړی دی او هغه څه زده کړی دی، اکاډمي ځای نه بیرونه هغه څه زده کړی دی. ولی فکر نه کوم چې په دې څلور کال کې په دوه چپترونو کې څه زده کړی، ځکه چې دا چپترونه ټول میخانیک دي او موږ یوازې میخانیک له یاده کوو.
خو آیا له دې ټولو ستونزو سره ښځینه خبریالانې کولای سي چې د نارینه وو په شان یا تر هغوی لا هم ښه کار وکړای سي؟ میرمن حمیده وایي ځینې وختونه د نارینه وو په پرتله ښځې په ښه توګه کولای سي چې پر یو ځانګړی موضوع راپور جوړ کړي یا یو ځانګړی ځای ته ولاړ سي.
مثلا هغه ښځو سره چې دوی له ډېر تاوتریخوالي سره مخ شوي دي، ښځې کولای شي مرکو کی از دین کسان از دیگه چه خود سر مرکو کی او نارینه خبریالان سر اونه کی.
خو میرمن حمیده زیاتوی د نورو مسلکونو په څیر په ژورنالیزم کې هم د کورنۍ همکاري او ملاتړ ته اړتیا وي.
په یوه انتاري املاکه زوی ما یو همکار څناڅه د سه خوک شو دواړه په دې چې دوه معامله وشوه، یو وشوه دغه نه چې وتلو بل عمله وشوه. ما ویل کزم مړاو ما نو ما مور ماته ویل چې کتم مړاوی دا به ډیر افتخار ته د کار پاغې کې، یعنی یو مور خپل اولاد ته دست خبره نه کوي. نو زه همیشه اڅولې ما
په افغانستان کې ښځینه خبریالانې په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې کار کوي چې هر ورځ له امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کیږي، او له همدې کبله د نارینه او ښځینه خبریالانو په شمیر کې نه انډولي رامنځته کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
در شبه از مغغغ لازاده راژیو او رای قدر من آوریدون که ازاده راژیو ده سهر لعو ده مخام تر او وو رزی ده اونه اخپریگی. ده مخام پا او بجو ده ازاده راژیو ده اخپراونو لپای ترسی دو سرسم ده امریکا غاگ اشنا راژیو اخپراونی پیلیگی چه ده سهر تر او دوام کوی. تس کولی شی چه ده مخام لعو ده سهر تر او ده امریکا غاگ اشنا راژیو او ده سهر لعو ده مخام تر او ازاده راژیو او رای او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. دا وخت سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ لنډو خبرونو ته چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسله وال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسله والې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید د طرحې په تور نیولې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکارۍ پر پراختیا خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله له عراق شړل کیږي. د نړۍ دیوو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جیوو مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیزونه د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول شوي دي. د ایران خبری آژانسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخوانی ولسمشر یو مرستیال د نا اعلان شوو تورونو له کبله نیولی دی. او د ملګرو ملتونو استازو پرون د لیبیا د جګړې ښکېلو اړخونو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو طرحه وړاندې کړه.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د از ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري. اسدالله لودین د نن ورځې اخبارونه کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې د پروسې په اړه اندېښنو او د افغان ځواکونو تجهیز ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سولې په اړه خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې د پټې پروسې په اړه د ملي شورا اندېښنې. په مطلب کې د ولسي جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمي څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي د سولې پټې او د خلکو له نظره لرې خبرې به مطلوبه نتیجه ورنه کړي. د مطلب لیکوال د ولسي جرګې د مشر او غړو دا خبره هم راخیستې چې د حکومت مشرانو ته یې ویلي د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې تاجکستان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش له موجودیته ویره لري. په سرمقاله کې راغلي چې د بدخشان او کندوز ناوړه امنیتي وضعیت هم د تاجکستان د اندېښنې وړ یوه موضوع ده. سرمقاله لیکونکي ویلي افغانستان او تاجکستان له ګډ دښمن سره مخ دي او دا اړتیا پېښوي چې دواړه هیوادونه د پخوا په پرتله له یو بل سره همکاري زیاته کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي مخکې له دې چې د سولې ټینګښت ته انتظار وباسو ښه ده چې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز شي. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د دې لپاره سږ کال پسرلی خپلو حملو ته زور ورکړی چې خلکو ته وښیي چې د حکومت د کمزوري کولو توان لري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې طالبانو تر اوسه د سولې خبرو ته شین څراغ نه دی ښودلی او تل د سولې د غوښتنو ځواب په ټوپک ورکړی دی. په سرمقاله کې راغلي طالبان غواړي په دې ډول حملو سره د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې بهرنیان غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي. ورځپاڼې د ځینو څېړونکو په حواله لیکلي چې بهرنیان غواړي په نړۍ کې د طالبانو انزور بدل کړي او بلاخره یې په یو ډول سره پر حکومت ورګډ کړي. د مطلب لیکوال ویلي د دوبۍ، قطر او ناروې وروستۍ غونډې د دې لپاره وشوې چې د نړیوالو ترمنځ د طالبانو پخوانی انزور بدل کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. اسکر یا امنیتی کس چې کله د ځینو کسانو تلاشي اخلي بد اور باندې لګي په تاسې څنګه یا مکلف کوم ملګری انډیوال بد لګیدلې فکر نه کوي چې تلاشي کول په خپل د خلکو په ګټه یو کار دی. ملګرو د دې تانې څنګه لومړی موضوع مو هم دا ده ورپسې په دې غږیږو.
د بازی کول درې څلور نفر یو تنې ویوړو هغه درې بازان په ځمکه ځمکه
یو وار ډوب شوی مې وروره لس دقیقې پکې ورکوم
یو هم راویستو او یو پورې غاړه واغلته ډوب شوی و پکې مړو.
زه نورګل شفق. دوستانو متل دی وای چې غل نه لپاچا هم مډاریگا، بل دی وای چې دغله په ګیره کې خلې وی. خو دا ځینی چې غل نه دی نو ولې لدی ډاریږي چې په ګیره کې خلې پیدا نشي. ملګرو د کابل ښار د دریم مکریان یو دکاندار حفیظ د ځینو ملګرو خبر یادوي چې وای دا د دوو روپیو سړی به اوس ماته لاشي کوي.
چې ډیر شوي دي الکانې ناستې چر وغیره کې چې تو تلاشي مې کنه دو روپاره دا مسته د چنجا مهم باسه کدیم و بیا در زموږ امنیت دپاره ولاړ دی که زه اوس ما سره زه څه نه یي هغه ماته تلاشي وایي زه ورته ولې نه وروره واخله.
دوستانو ایوب زدران د یو مارکیټ په خوله کې دوکان لري. دی وایي چې د اختر په شپو ورځو کې بیروبار ډیر و خو ځینو امنیتي کسان پوزې ته راوستي وو او چا همکاري نه ورسره کوله.
د اختر په شپو ورځو کې زغ ډیر خلک راتلل تر وی بشپې پر مارکیټ خلاص و نو زیاتره خلک جدي برخورد کوله. دلته کوماندو ولاړو نو راوردی ملي ولاړو امنیت ولاړو تامین د امنیت لپاره د درې ورځې څلور ورځې اختر خطر ټول ملت د افغانستان پولیس برتر سور د قانون د تطبیق شي هر لحظه د خپل مرګ په خطر کې دی مرګ په خطر کې مونږ دی پاره ولاړ دی.
سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے تگٹوں کے دے دے خاورے تساتوں کے.
محمد افضل په کابل کې ټیکسی چلوي. ملګرو دی په خزړه تلاشي ورکوي خو وایي چې په ځینو بد لګي. همیرا له کندهار کابل ته راغلې وه. هغه وایي چې که د تلاشي کوونکو چلند ښه وي نو په هیچا هم تلاشي بد نه لګي.
بله تلاشي هر کله موږ موټر تلاشي کیږي پلان تلاشي کیږو موږ خوښ یو. داسې وختونه ځینې راځي چې په چا بد لګیږي زوراور وي او که کمزور وي. د پولیس د ترافیک او د ملت د بیرغ احترام وکي.
ما سره زما خپل خاله او فرغو بده ولګي دلسته نو سره تلاشي کوله چې موږ کابل ته راتلو فلاري خپل تلاشي می واخل نو هغه ورته ویل ولې موږ نه خوشیږي چې موږ تلاشي سره واخی مګم دا خو لازمي ده نه په افغانستان کې ستې انفجارونه کیږي ځینې شه دي کې سمې د سم یو فسامه تلاشي واخی نو اچھا بد ناراضي به ډیر خلګي دا چې ډیر په بدمخي سره تلاشي واخی په دار چا بد راځي.
حمزول محمد یونس لا پنځو کلونو راهي سی د کابل په نهم حوزه کې اسکر دی او خیر الله د یو تجارتي مارکیټ ګارد یا ساتون کې دی. د دوی ګلی به هم واورو ځکه ځای خو هماغه سوځي چې اور پرې بلیږي کنه.
دا خو ډیر ډار دي چې مثال مونږ خلک تلاشي کوو څه خبره ده پس دلیل تلاشي کې څه مشکل ده چې شه دې دلی په کومه بدکاری دي لیدلې ما پس شه دې لیدلې ما زور وای دغه وای او مونږ طرف نه قانوني امر ده مثال دا تور شو والا ماوینان دي امر مونږ باندې کوي مثال مشکل ده همکاري څوک نه کوي پولیس سره څو وخت مخکې هم دې چاري باندې ولاړم یو موټر دغه بلا سمراغه او دغه ته ودرو د سړک پر سر باندې نو ډیر موټر راډونه شروع کړل نو دوباره له موټر لاره کتو کوه هغه سارنوالو نو هغې ماته کندلې موږ له ناموس کندلې راته وکړه ما خپل تیر راوړو موږ پولیس یو موږ خدمتګار یو د دې وطن لپاره خدمت کوو نو موږ چې مثال دې ته څه شی وو همد دې ګټو دپاره وی وو.
یو ورځ داسې وشو چې دلته یو نفر و ما تلاشي کوه ده ویل چې فقط زما په تندې تا انتحاري لیکلې ما ورته وویل چې اور زمونږ وظیفه ده نو بس په هغې ډېره بده ولګېده. بیا مې اخر هم تلاشي کوم ورته وویل چې زمونږ وظیفه ده دلته ځینې سلاح والا راځي هغې سره هم داسې شوي چې ډېرې لنجې مې ورسره کړې دي.
ما ملګرو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي چې د هیواد فعلي شرایطو ته په کتو سره باید هر څوک تلاشي یو ضرورت او وجیبه وګڼي. ښاغلی ساپی وایي
تلاشي خو دا وضع د زموږ ځوانان د وطن د فعلي باید دوی په ذهن کې ولري. دوی باید وپوهېږي چې موږ کوم حالت کې زموږ هیواد قرار لري، آیا امنیت دی، آیا دښمنان پکې رانوتلي دي، آیا هره ورځ دا پیښې پلې ده، انفجارات ده، حملې ده، خلکو وژنې دی نه ویني، دی ویني اوري خبرې. نو په دې لحاظ باندې تلاشي ضرور ده، خصوصا مخصوصو او مهمو دولتي دفاترو ته او نورو ځایو کې چې دوی موظف کسانو ته ولاړ دي تلاشي دپاره.
استاد ساپی له امنیتي کارکوونکو هم غواړي دوستانو چې له خلکو سره دی ښه چلند کوي او څوک دی تحقیروي نه. دی له دولتي لوړ پوړو چارواکیو هم غواړي چې قانون ته د احترام کوي، ځکه چې د دوی بې احترامي یا له قانونه ځان لوړ ګڼل خلکو ته منفي پیغام رسوي.
عسکر هم باید په دې پوه شي، عسکر هم دلته تعلیمات نامې لري، اخلاقیات د خپلې وظیفې دی لولي. دوی هم باید د مراجعینو د خلکو سره داسې رویه ونه کړي چې هغوی لکه وترهیي یا فکر وکړي چې توهین یې ورته کړی، تحقیر یې ورته کړی. نه، د یو وطندار د یو طبیعي په حیث باندې چې قانون اساسي ورته حق ورکړی، ده ته هم حق ورکړی چې امنیت تامین کړي. دی باید په ډېر نرمو ښو الفاظو وپوهوي چې هغه حاضر شي دې ته چې تلاشي ورکړي، او دواړه به یو بل نه تشکر وکړي او جیبه که څه پکې نه وي. لوړ پوړي چارواکي چې دي هغوی ځان ته یو څه امتیازات او حقوق لري، دې کې شک نشته. اما هغه امتیازات او حقوق داسې نه دي چې هغوی هم قانون مراعت نه کړي. قانون خو یې ټولو دپاره دی، که لویي که وړوکی، عامو خلکو ته صدمه رسېږي، غلط پیغام رسېږي. هغوی وایي چې څوک چې زورور دي هغوی قانون نه مراتوي، څه ورته نه ویل کېږي. او موږ که یو اشتباه وکړو موږ ته سخته جزا راکړو.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو رپورت کې ویل شوی چې هر کال په ټوله نړۍ کې 338,000 کسان په اوبو کې د لاهو کېدو له امله مري. افغانستان کې که څه هم په ځینو ښاري سیمو کې د لامبو ځانګړي حوضونه جوړ شوي خو کم دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا خصوصا د اوړي په موسم کې اکثره ځوانان که د چا لامبو زده وي او کنه په نهرونو او سیندونو کې لامبي. بیا نو څه کېږي؟ دغه څو ځوانانو ته غوږ شئ.
زما نوم حیات الله یو تن د قندوز ولایت اوسېدونکی. دولس دیارلس کسان او صنفیان یو چیرته او بازی ته لاړلو، لږ ګردش یې درلود اوبو. هلته م چې ځان واشو ټول لاړل ووتل. زه دغه اوبه وګرځولم، وی ګرځولم، دغه تاوې کړم، تاوې کړم، تاوې کړم. په همدغه حالت کې و چې زم ووتلم، نږدې مړ کړی وم. بعضې کسان دي انډیوالانو ته ځان ښکاره کوي چې زه دومره او بازی م اوبو ته ځان واچوي، بېرته چې اوبه راوباسي مړي.
زما نوم محمد نادر دی، د جلال آباد د ښار اوسېدونکی.
ملګرو سمه ده چې مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، خو د ښو او بدو ترمنځ توپیر کول د هر چا په خپل لاس کې دي. او څه وایي چې د اوبو ژوروالی په دواړو پښو مه ګوره خو ځینې یې ګوري. په کابل کې د کرغې بند هم دوستانو هغه ځای دی چې ځوانان او کورنۍ په میله ورځي، خو کله کله ځینې سرزوري او په اصطلاح خونګرمه ځوانان په دغه ژور بند کې لامبي هم. څه موده مخکې دې بند ته ورغلی وم، له ځوانانو سره مې خبرې کړې. تاسې واورئ. اردوونکو، دغه کم غږ چې تاسو اورئ یو ځوان دی چې په اوبو کې لامبي. زه درسره خبرې کوم. نوم دې څه دی؟
اسف خان.
تا خو لامبو داسې ښکارېدل لکه چې زده دي وي.
او زمه ده،
تر اوسه خو چیرته داسې نه دي شوي چې ډوب شوی وي؟
یو وار ډوب شوی یم وروره، داس دا کې پکې ورکوم.
هلته دې لامبو نه وزده؟
هلته مې لامبو نه وزده.
بیا نو څنګه بچ شوې؟
پردي اړه کړه جي کړم. بیا
څنګه دې زده کړه؟
پریکټس هم کړی ده.
دغه پریکټس یا تمرین دې چیرته کړی؟ همداسې ژورو ځایونو کې.
اول مې کم ځای کې لامبو کوله.
څنګه کم چې یعنی ډېر به ژور
جوار نه و بس دومره و زما د مرۍ عمره
ښه
بس هغې کې چې لامبو م زده کوه اوس هغلته لامبو.
بس مننه، خوشحال اوسئ. بیا پام کوه چې ډوب نه شي.
نه نه ډوبېږي.
نوم دې څه دی؟
نوم رفیق دی.
دا اوس چې ته کوم ځای کې لامبې، څنګه ژور دی؟
نه رو دغه ځای پورې نه ژور دی، نه خو چې نور لاړ شه بیا اتیا متره دا ډن.
ته څنګه همدې څنډې کې لامبې؟ اخوا نه ځي
والله مخکې ورځو کې دلته واسکه
واسکټو پراتو ما واسکټ واخ د کشتوان واسکټ ما واغسته دا کوټه پورې لاړم پولیس را لاس را خرابې بيستم وی والم یو درې سره سره پیړي والم ما تی و چې دلته بیا ونه لا به مال خا
اغه واسکټ څنګه واسکټ
واسکټ دې د پاره د خپې بل دې به نور د سینې مینا نه دوبلو نه سر او چت به لامبو بر خپل والا
کا بس مننه خوشاله سي
ژوند اوسم
اوردونکو دغه یو ځوان وای شیبه مخ کې دغه تل دوه ځوانان ډوب شي چې دوی راويستلې دي ایتانوم چې
عزیز الله
کا تاسو ویل چې پړ مخه مو واچول ته څه فکر کوي کله چې ساړې ډوب شي باید انداسي وشي ور سره
اول خدا په کار نه چې چاله لامبوز دنه یو بازیز دنه یو دې ډن لرازی او لامبي او بیا دې ډن خو ډیر زیات کسان ډوب کړي دي ډیر په هره جمعه کې دوه درې کسان پکې ډوبېږي
نو بیا خلارې کوم ده چې یو څوک ډوب شي باید څه ور سره وشي
چې ډوب شي او به تیر شي نو هغه چې روباس مونږه او خراب نو پړ مخه واچو خپې پیوچاتی کو او په خېټه زور ورته وکړو او بته پسونګو په خله باندې وزي
بیا جوړي
بس بیا د سیو نیمه ګنټه به وشي خو چې دا وبته وزي بس بیا وش کې راشي ک بیا ډیر سخت دي دلته ګاډي کې واچو او هسپتال لای بو
کله داسې شوی دي چې یو چا د تاسې ویل دي چې دوی دغه سي ځای کې نه لامبي بیا ام لامبلي دي او غرق شوی
دلته چې څوک مخین زی منګ ورته یو چې واله ک مکو زی ګدی و بولا خو بس دلته ډیر خلک هم راضي شو
یا دغه سي کسان یې سي غیرت نیولې مال
ام بس مال ام بوز دا لاړ شي بس ډوب شي پکې بس بیا زور نه او دا خو ولاړی وبدي دا خو د بیخي 100% کې دوبای
تر اوسه تا څومره پیخې لیدلې دلته
یاره دلته خو تیر جمعه په ورځ باندې منګا یو دوه کسان ولید او یو عمر وست او یو پورې غاړه واغل ته ډوب شوی بیا درې ورځې پراته پکې مړو بیا درې ورځې بعد هغه غاړه لاره ایستلې د سې ډیر زما خو دلته تقریبا د 15 شپک کال وشو به یو 1500 حادثه ما د سې لیدلې
ته خو تجربه لري په خپل یو لامبوزنې لامبو دې زده دغه سې ځوان چې لامبو یې نیوز دا غوې ته څه وینا لري
نو هغه ته زه دا وینا لرم چې بیخي دې ډن لور کوزیږي ما چې لامبو یې نیوز دا
کبه هم شوقي باید څو کې کومې دغه سلاري دي
دا غې دا لاره دي چې دا وبدي ولاړ یو به لکه دا وبتا و درې او چې و دې درې ډایرک دی ډوبې نو درې دوه لبزان نه ورکه دو وبو دا وباسې د پاره یو واسکټونه دي دا خوشکده کڅ کبه ډیر شوقي دا واسکټ دی اچي او لامبي دې منځل دې مزي هم دغه غاړه کې دی لامبي
ډیر مانه خوشاله سي
تاندې څنګه روان غاړو دوستانو د خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandisange د خدای پامان.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ جلی او هلک له خوخې پرته د هغوی ودول جواز لري ولی اکثره کورنۍ له خپل لونو نه د هغوی د کوژدي او واده پختنه نکوي او بیل اجازه میړه ته ورکوي
زه سواده شویم کنه د دریو کالو زوی میم دي زما واده خپل مرزات سره زمانه دي شوی کنه بس مور خپلار می زور کړم واده شوی
دا کار د هلک او انجلۍ په راتلونکي ژوند سمره بد اغیزه کولای شي
هغه خبرم نه دی ورکړی هغه زاړی سی و زاړی چې به په دوه ورځې و زاړی درې ورځې و زاړی خلا نور خپې نو سی تفصیل لیدل نه دا خپې پریشان
روانه خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملوسی زه مسوده نیازیم خو په سر کې له وګمی رشیدینه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو
د افغانستان د ښځو چارو وزیر ټینګار کوي چې د دغه وزارت د سل ورځنی پروګرام په عملي کولو کې جدي ده او هر پروګرام له نږدې څاري د کابینې له جوړېدو وروسته اوس خلک د وزیرانو فعالیتونو ته سترګې په لاره دي دغه وزیران هم غواړي چې په خپلو سل ورځنیو کاري پروګرامونو کې د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي د ښځو چارو وزیر وایي چې په خپل سل ورځني کاري پروګرام کې خپلې ټولې ژمنې عملي کوي د وړتیاو لوړول د حساب ورکونې لپاره اصلاحات شفافیت او معیاري خدمتونه د ښځو چارو د وزیر د کار له لومړیتوبونو څخه دي
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د فیستولا د ناروغۍ د درملنې لپاره کافي روغتیایي مرکزونه نشته. په افغانستان کې که څه هم د فیستولا د ناروغۍ په اړه کره شمېره نشته، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال د دې ناروغۍ لپاره د درملنې مرکزونه کافي نه دي. فیستولا یوه جراحي روغتیایي ستونزه ده چې ځینو ښځو ته د زیږون پر مهال په داسې حال کې پیدا کیږي چې زیږونې وځنډېږي او پر وخت یې لازمه درملنه ونه شي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز تېره اونۍ د فیستولا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې فیستولا یوه خطرناکه روغتیایي ستونزه ده او عامې روغتیا وزارت پلان لري چې درملنې ته په مرکز او ولایتونو کې مرکزونه زیات کړي. قدرمنو اوریدونکو، واده د ښځې او نارینه ترمنځ هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې ګډ او میناناک ژوند شروع کیږي، خو که دا رشته په زور او جبر ترسره شي او د جانبینو رضایت پکې موجود نه وي نو یو لړ ستونزې راولاړوي. په هغو کورنیو کې چې په اجبار او ظلم سره د نجونو او هلکانو ترمنځ نکاح تړل کیږي، د ښځې او خاوند ترمنځ د مینې مقدس پیوند په وقتې بدلیږي چې د ژوند تر پایه بیا په او خفغان کې ژوند تیروي. په اکثره افغاني کورنیو کې دا دود ډیر حاکم دی چې که کوم نجلۍ پسې څوک مرکې راشي نو کورنۍ پرته له دې چې له نجلۍ پوښتنه وکړي نامزادوي. یا دا چې ځینو نجونو د واده قانوني سن هم نه وي پوره کړی خو کورنۍ په خپل زړه ودوي. ځینو خلکو ته دا ننګ او شرم دی چې د واده په مسله کې دې له لور سره مشوره وکړي. ننګرهار اوسیدونکي پلوشه وای د دوی په سیمه کې داسې دود دی چې جلی سره د واده په اړه هیڅ خبرې نه کیږي، د کورنۍ چې چاته زړه وي نو ورکوي.
هغه خبرم نه دی ورکړي، هغه زاړي چې وزاړي چې به وکړي دوه ورځې وزاړي درې ورځې وزاړي خلاص نوره خپه یې نو چې تر سوی لیدلی نه دا خپه یې پریشان یې ځي هغه فارم کوزده وکړي نو ځي ایران ته لاړ شي کراچی ته لاړ شي کابل ته لاړ شي نو کې وخت تیر شي بیرته راشي واده وکړي واده نو سیا ورسره د ښځې خوښه یې یعنی مجبوره ده مغه سره شپې تېری نو څنګه چل وکړي ته غوسه کیږي ورته وایي ته تا کار نشته مسیران څه ستا تاسې ته اجاد نشته بسې تاسې ته اوس خبرې وکړئ ما خپله خوښه یې نو ما مسیرانو مغه یې ورکوي خلاص د دې زړه یې که نه یې ورکړي.
اغلی پلوشه زیاتوی د دوی په کلی کې انجلۍ د حق نه لري چې د خپل راتلونکي ژوند په اړه تصمیم ونیسي او که کوم انجلۍ ووایي چې زه له دې شخص سره واده نه کوم نو کورنۍ ورسره مخالفت کوي. دا د خپلې خور کیسه هم راته کوي چې کورنۍ د هغې له مشورې پرته د نامزادۍ پریکړه کړې وه او هغه اوس ډیره خفه ده.
پله خور مې دا ورکړې ده خوشحاله نه ده اوس خاوند نسته ایران ته تللی ده خفه ده دا اوس ما لیدلی وای ما نه پښتنه کړې وای دا پریشانه ده اوس نغې کې نو دې لیدلی نه ده تللی ایران ته چې راغی واده به وکړې نو بیا د دې تبه لګېږي ورسره که نه لګېږي چې واده شي بعد همداسې عمله پرې راځي وي دا هغه خاطرات خلک وي پیران دي پیران چېرې یا عصابي تکلیفونه ورته پیدا شي دې کې پریشانه یم خوښې نه یې دی ورکړې نو نه مور پلار د مسیرانو هغه ده نو دا د اطراف د خلکو دغه ظلم ده.
د کابل اوسیدونکي راضیه هم د همداسې یوې انجلۍ کیسه کوي چې کورنۍ په زوره چا سر نامزاد کړې وه او اوس په ژوند کې ډېر مشکلات لري.
دا ډیر بد دود ده چې اکثرا پښتنو کې رواج ده چې لورې ورکوي پښتنه ته نه کوي باید پښتنه ته وکړي زه باید تاسو ته خپل د سترګو لیدلی حال پښتنه وکړم چې د ما یو ګرې مې وه هغې نه پښتنه نه وه کړې کوژدۍ ورته وکړله ډېر ژوند ډېر مشکلات سره وو چې هغه هلک یې نه و لیدلی چې بیا هغه ولید قبول یې نه و خوښ یې نه و یعنی خو دوی باید پښتنه وکړي دا کورنۍ باید پښتنه وکړي خپل لورګان نه چې دا کسې خوښ ده که خوښ یې نه ده بیا یې دغه وخت ورکړي هغه ځینې خلک دي چې نجلۍ چېرته مېلمستیا تللې وي کور ته چې راسي ووایي ورته چې تم نامزاد کړې یا بیرون مکتب کې هغې چې راسي ورته وایي تم دغه پلانکي ته مر کړې پېښې ما ډېرې لیدلې ورسره مخامخ شوی یم خو باید کورنۍ نه مې هیله ده داسې داسې باید ونه کړي باید هغې نه پوښتنه وکړي د یو انسان په توګه چې دغه د راتلونکي دغه د خوښه یې په کنه یې.
درنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو نوري. اکثره کورنیو کې دا دود هم ډیر حاکم دی چې نجلۍ په واړه سن کې وده وي. نجلۍ پرته له دې چې پوشي او یا ترې پوښتنه وشي کورنۍ په خپل سر وده وي. د خپرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په واړه سن او پرته له دې چې له دوی سره مشوره وشي واده شوي دي.
اوس خو د شپږ اولادو مور یم، خو واده مې په داسې وخت کې کړی چې زه هېڅ خبره نه یم، نه پوهېدم چې زه ورکړې یم پلار. پنځه کاله زه پلار په کور کې کېناستم، سپین ږیري سوي ته یې ورکړې وم چې نه پلار لرلو نه مور لرله. سپین ږیری و پس د پنځه کالو نه چې واده شوم زه دولس کلنه شو.
زه اوس واده شوی یم کنه، د دریو کالو زوی میم دی. زما واده خپل هم رضایت سره زمانه دی شوی کنه، بس مور او پلار مې زه ورکړی یم واده شوی. اوس د یو زوی مور یم، څلور کاله مې د واده وشي، زه اوس د اتلسو کالو شو. زه دا غواړم چې بالکل یو جینۍ دې وړه نه ودیږي کنه، او یو هغه چې د تر څو د هلک او د جینۍ خپل رضایت نه شو هغې پور دې واده نه کوي د جینۍ.
په ټولنه کې ګڼ کسان بیل دي چې په واده کې لنجونو سره مشوره وکړي چې آیا لور یا خور رضایت لري او کنه، په خپل زړه یې وده وي. خو پوښتنه دا ده چې د نجلۍ د رضایت خلاف نکاح جواز لري؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نصیر احمد نوربخش وایي د جانبینو رضایت په نکاح کې اساسي شرط دی. که د جانبینو رضایت موجود نه وي نو نکاح باطله ده.
رضایت خو طبعا په نکاح کې د نکاح د صحت له شروطو څخه ګڼل کیږي، او په نکاح کې چې رضایت نه وي د جمهور فقها او البته هغه له احناف پرته د نور څلور نه مذاهب په دې اتفاق نظر لري چې دا نکاح باطله ده، یعنی اصلا نه ده شوی. احناف بیا وایي بیا هم د هغوی نظر دا ده چې دا نکاح فاسده ده، ځکه چې هغه یو شرط کې پوره سوی نه ده، هغه شرط د صحت کوي. اما په دې کې ډېره غټه ستونزه شته. رضایت اساسي او عمدهترین ټکی ده په ازدواج کې، ځکه ایجاب و قبول اتفاقي ارکان د ازدواج دي. ټول علماء په نزان ایجاب اول لفظ قبول دوم، یعنی یو څوک چې غوښتنه کوي د ته ایجاب وي، بل څه قبول دي ته نه قبول وي. نو کچیرته په نکاح کې رضایت نه وي، دا په دې کې اصلا قبول معنا نه لري، ځکه په ورځني معاملاتو کې موږ تاسو نشو کولای چې د لس روپیو په ارزښت یو شی په شبه نه پزور خرڅ کو، یعنی حتما دواړه لوري باید په دغه معاملې باندې راضي وي. نو کله چې راضي نه وي دا معنی ته په نه قبول کې ستونزه ده. دا رکن د ازدواج د نو رضایت په ازدواج کې ډیر مهم او اساسي نه ټکی ده، او تلندغه ځای نه ده چې کورنۍ ستونزې را پیلیږي او انجام داده چې تاوتری خالی و بالاخره اند طلاق و ځان سوزونی و داسې غټې پېښې وشکره رامنځته کیږي.
درنو اوریدونکو، واده د دوو انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند پیلامه ده. که په خوښۍ او رضایت ترسره شي د ژوند تر پایه به آرام او خوشحاله وي. کورنیو ته هم لازمه ده چې د خپلو اولادونو خوښۍ او هغه حق چې الله تعالی ورکړی ترې وانخلي، بلکې د یوې روښانه راتلونکي او ښه ژوند اسباب او لارې چارې ورته ولټوي. نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ مختلف کونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1401، هرات کې 1020، مزار شریف کې 1909، جلال آباد کې 1004، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی بخون کې الله سپارم. آرام او خوشاله اوسئ. azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.